ظریف خپل جرمني سیال ته ویلی چې جرمني او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولای سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه شته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولای معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ یې بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي، خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړي وي او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري، زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غنې په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. لکندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي
او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده، دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمېداري د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپانه کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، خنو څو کړمه څوک په ما پوهیږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دیني لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیری کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدی وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمی کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرفت په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفت کې او مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرفت ته په واکې ورکو تر څو لری پروتو سیمه ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه به برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي ترڅو دغه تشه مو د ککړی وي او دی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتي زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نور ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا صدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لری چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی تر نور پورې هم همدا پوزټیو اقدام تر دوی پورې هم ورسوي تر څو د دوی په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دوی تر مطالعه لاندې نیولې او په مخ کې وختو کې هغه چې دوی مطالعه کړي دي تر یو غانه پورې ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دوی مطالعه کړي ورسته به د پراته له دې د پراتی چې دوی استفاده ځنی وکي. نو دوی پر ځکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر سره رسوي تر څو دغه څخه نور ځکونکې مثبت استفاده وکي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري، کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکار بنسټونه د کتاب ټولګونی کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ ځکونکې له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
افغانستان علوم اکیډمي چې یو علمي او اکیډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز دی یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د علوم اکیډمي له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکیډمي د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس په پایل کې ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې د ستاسو راسي دلته د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دنده واخلي، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1980 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړ او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړی په پښتو څېړنو مرکز کې ما الته د بیلابیلو برخو مسؤول ما بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نشراتو او مالیکو د برخې رئیس ما
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دند مو پایل کړله لکه مو جنجول نو سره مخ سوې څه و چې غل تیر یا سر نتاست پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات دي زمنګ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته د جنگ جګړو او بربادیو کې خکیل ده د علم او د فرهنګ او د ادب د لپاره ډیر دغه نشته ده نو موږ ډیر مشکلات سره خکیل او وسم لګای موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو ان شاء الله چې موږ واقعا د علوم اکیډمي هغه ځای ته ورسو چې کوم حیثیت په واقعي معنا باندې د اکیډمي لپاره ټاکل شوی ده
ځینې کسان د علوم اکیډمي نو ما وري مګر پاک لینو پیږي چې د علوم اکیډمي کې دومره کارکونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بي کړي سره ته واضح کړي چې د علوم اکیډمي دلته څه کارونه کوي
علوم اکیډمي خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کوي علوم اکیډمي په درې بخښونو باندې وشل شوی ده چې د بشري علوم بخش ده بیا بشري علوم په خپل منځ کې په 15 شپږو مرکزونو باندې وشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو استان شناسی او د کوشانی څېړنو مرکزونو شلو همداسې د دایرة المعارف او د سیمایزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علوم مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بلابل برخو کې د علومو په بلابل برخو کې تحقیقات کوو
تر رجول اکثر استادان ناوروچه پروژه می اخستید په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې چی او یا پروژه څومره وخت نیسی
علوم اکیډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسی علوم اکیډمي د څلور علمي رتبه لري چې د هر علمي رتبه لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څیړنیار لپاره چې کوم پروژه د هر څلور کال لپاره د څیړندوی لپاره 15 کال د څیړنپو لپاره شپږ کال د پنده شاندې په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار رونه ورکې کانفرنسونه ورکې علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکیډمي څېړونکو په بیلابیل غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري همداسي په روټین پروژې لري په بیلابیل برخو کې کار کوي هر یو سره لګیا د خپل مسلک کې په علمی څېړونکو باندې بوخت دي
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکیډمي لیدلې چې تدي څه توپیر ویني په افغانستان کې د علوم اکیډمي او په بهر کې
په بهر کې خو ډیر زیات امکانات دي په بیلابیل برخه کې بدبختانه افغانستان چې په نورو برخو کې مشکلات لري همداسې د علومو برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونو بیلابیل برخو ته موږ لاسرسي نه لرو د عموما چېرنې چې هغه یوازې په خپل امکانات په اساس باندې کوي همداسې په بشري علومو کې په نورو نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په جپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نورو نړۍ کې دلته موږ هیڅ شي نه لرو موږ چې چېرنې کوي هغه ټولي عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته خو خیر موږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکیډمي هغه ځای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکیډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیل برخو کې شته مثلا د کارکونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکیډمي چې دغه بل مخته کارکونکو لري موږ په افغانستان کې بل مخته کارکونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم موږ اوس د علوم اکیډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډیر نه په تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نتیر نه دغه مراحل نه چې کله تیر شو موږ کولای شو د علوم اکیډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو له خپل کارونه یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې هم کړی دي کدره ته وایي چې لږه وخت تاسو رئیس سوي یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکیډمي کې راوستي
علوم اکیډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی ما د علوم اکیډمي ته زما کوشش دا چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکیډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغه سره برابر کو مثلا منګه د علوم اکیډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی دجدي د چمنګ ودا د علوم اکیډمي کتابتون چې د دې ته په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ بکول شي د علوم اکیډمي د بیلابیل اثر نو استفاده وکړي شي همدا سي منګه په بیلابیل برخه کې نړیوال سیمینارونه کړی دي ز چې راغلی ما تقریبا په دغه 13 درې سالو میاشتو کې منګه شپږواته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه کړی غونډیم کړی خبري ناستیم کړی نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدل دي کله چې موږ دغه نوې قانون تصویب شي ان شاء الله موږ به نوې قدمونه واخلو نوې پلانونه او نوې د علوم اکیډمي په چوکاټ کې راوستو
بله دا تجربه ثابت کړی ده چې کچيري یو کس په وازی کار وکړ دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران و سره ملاتړ نه کړي ځان پاک لر توې کلتاسیل تر رئیس ولې څومره د خواو شو کسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه په علوم اکاډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه ښه روان دي
اوس پورې ښه روان دي انشاءالله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تېرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید ځای دی دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي
رئیس صاحب که په آخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري منګه دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې به دې ته موږ ادامه ورکړو
ډېرې زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند هغه د محل د پیښور په هانتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه دوه درې کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوی ما په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لویوز د کړل ماستری مې بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړ
پلان مو څه کار کوم
زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
او بلا تقریبا د 3 کلنۍ 4 کلنۍ پورې میکړي
څو کتابونه چاپ شوه
زما یو کتاب چاپ شوه دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ وکاله کیږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه مارا ټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی هغه کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کمی دی پرچه مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې په کې کار کړی دی په جپ په هنه په کې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه د سما کالمونه د برق صاحب جباړلې دي زما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږ وو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو وګ دې لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړې دي شپږ ډېر شیو دي او داسې یو لس پنځلس نور دي نو چې دا هم زه لیک تراوړم یو کتاب د دینم ډېر زخم کې
شاعرۍ د کتاب نوم
د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړه ده خو لا فائنل نه ده او کوم ملګرو چې را سره منلې ده یا را سره مخخ کړه ده زخم فنکار یم دا زما یو نظم ده نو دا غینم دا نوم راغسته ده خو کېدې شي دا نوم بیا بدل هم کوم
دند دې کوم
ما په د اف ام د ریډیو نه شروع کړی دا د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غین ورستو مې بیا شمشا ټي وي سره شپږته کال کار کړی دی داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی دی دا غین
دیخوا می بیا د انعکاس ریډیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی د پیکټ یو اداره و د غې سره می کار کړی دی دوه کال پورې د پروډوسر په هیڅ باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو دا سي انټرمیډیا یو اداره و د غې سره می کار کړی دی د سی آر اس اس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی الته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د غې سره می کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره می کار کړی دی نو هنر خو مې د سکول د وختونو په ما دغه د مړی د کارونه چې به نات تقریر ورسره ملي دغه وخت چې موږ ماشومان د ملي نغمې او ترانه دغه به مویل د نن وروسته بساسي د ملګرو ملګرو به رباب منګي سره چې تکلی کې نو وخت په وخت باندې سندري ویل دي دغه ملګرو به حسوله ما بیا د یو څو ملګرو ډیر مننه کوم چې هغه زما د هنر د اول ورځو ملګری دي لکه داود ربزي دي سواد تراغلی وز نوې نوې د هنر تراغلو ما اسد دانش لالا دلی او داسې بلا ملګری عثمان الله سیار دي د سواد شوکت سرر دي تا ولا جان دي ایاز زما ملګری نو دا هغه وخت کې ما د استاد سره سلور کال شاګردي کړې و په کراچۍ کې د اي ار انور استاد سره او دا غین چې راغلم بیا په سواد کې د شیرجان استاد سره یو سلور کال تیر کړم دا دغه اتر کال چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ولې البم کو خو د دې دوانو استادانو سره سره ما ته ډیر لار خوونه هارون بچا کړی د زماغه استاد هم دی او بلا په مین هم یم او داغه خصوصي مینوالین دا ټول هنرمندان می خوخت خو هغه ډیر خوخت
او د موسیقي په آلات کې کومه علاقه غولې شي
موسیقي په آلات کې می هارمونیه غولې شمه گیټار می یو څو میاشتې غولې او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پویګه مداسې نه خپل کار پی کوي شم بیا د گیټار نه ډیر خپه هارمونیه کې
ترزونه خپل جوړه
او تر دې وخت چې می دا پینلسم البم را روان دی پر نمبر اوس می دا البم اترنګ یو می پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ما خامونه می کړی هغه په ترتیب کې نه دی حساب دا غي سره می البم اول څه تر سی یو د صاحب شاه صابر ما خامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نور البشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې می یو ما خام کړو نو د سی ولستی خو په ترتیب وار چي دي په نمبر وایز هغه 15 دینو اترنګ البم می دی اوس راغله
بومړی البم دی په کوم کال
اولنې البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نوم هغه خلکو ډیر زیات خوښه اته سندرې مې پکې وایلې بیا په هغه پسې مې غانټول کو بیا مې پسې مینه کو بیا مې پسې وچه پانی کو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولې دي مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا ولې قوالی ته مخه کړی
په قوالی کار ډیر شوی وو خو چونکه هغه وخت کې شوی وو چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای داسې تش تللی دی نو ما چونکه د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبیانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا غین وروسته مې بیا د رحمان بابا بل قوالی ویلا بیا مې د علي اکبر سیال سه بیا داسې سندره غونې کې و روحاني سندره ورته ویلا هغه مې په قوالی کې ویلا ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی ویلا اوس مې بل ویلا د خاص پنوم د قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زموږ خبرونه و نو هغه د روزي په میاش کې و په دغه قوالی وباندې و یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر خوله هنرمند دی مزیدار ما واغه په دی ریډیو کې میلمانو ناغه نتاخ دا وی چې قوالیان ولې نشته نو هغه سیس مې هم په ذهن کې نو ما قوالیان ته یو فکر وکړو او خلکو خوخه کړو نو بس کومه
تا پښتو ته څور کړل او پښتو ته تصدر
کړل یاره ما خو زه خوایم چې ما هیڅ نه دی ورکړی وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پختو راته ډیر سره کړل پختو په خپل خلکو پیژندم خلکو راته مين راکړه
او د دغه پښتو ژبې ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینې راکړه چې دغه هیڅ د ځایولو ځای را سره نشته. زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدیده موسیقي په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدیده موسیقي د جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا خپل اوریدونکو دی او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری ز په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لوی استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا ز هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانته زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي داغه په سایه فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکه بلوایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دی د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه څلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو رنگونو نه متاثر هم بلدا چې ډیر راته نږدې و اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کوو د یو بل په مشوره کوو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخي را ډالی کوي راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلي دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلي ਸ਼ਕਾਨੋ
عاشقان پوهیږي بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس بس ملاحان پوهیږي بس کبھی ولو د کشته ملاحان پوهیږي بس بس شوخی شنگی پدا خوان پوهیږي بس بس نادانان د ملک سختل کا دانا هسی ورته ګوري دغه پوها د چان د پری سبحان پوهیږي بس پدا تازه خبرو سخندان پوهیږي بس نو پدا تازه خبرو سخندان پوهیږي بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان پوهیږي بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس رموز د عاشقانو
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده، پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل، په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې، تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله رارسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو، په خوشکۍ وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سلاو غانی فی ساخلی لماری ندی لیدل تزمک غندی کولبا پری وکړه بیا ګوره چې د پالیز ډارون کې ورنه جوړیږي کنه. ځوان په خبره کې ورولوید سبب ولا لوای لیوانای در یادوم ته ورته وګوره هډوار ځوان دی. خزی بی اختیار ل خپل واک څخه ویختل لري کړل. بوډا وویل اوس خو لکه لوټه خر پر ښکاری کتا په ژڼې توپ کې لیدلی وای د ګوتې غمای و غمای. ځوان یوه شیبه غلی و بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ. شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل نمره دې څومه ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت. وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل خاورې یې پرې واړولې. لیونی ته یې وکتل ویې ویل ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شیبه غلی و. ښځې راډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان و پلار یې نه ورکوله نجلۍ یې د بل په نامه کړه. دای هم لیونی شو او بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم ورشه لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه د ملک تور لور تورپیکی. چا ځواب ورنه کړ. سړی بیا په لوړ غږ خپل خبره تکرار کړه د ملک تور لور تورپیکی. دا وخت یوې اووه کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څانډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل مورې نوم دې نه اورې نوبت دې دی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او سیډونکو منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو لخوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی مګر نثر کې ډیر اثر لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوی سبک موسس او جوړونکی وای. که څه هم تر ده د مخه مولوی احمد او رضواني هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات پرې کړې لنډې لنډې جملې ښه ادا سلاست د لغاتو سوچوالی متلونه اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د داسې اثار لیکلي دي چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجري کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپله شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړی ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي، زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لگ را پزڑکا، پدیز مکا دم رک رکا رب مملکا، پیو چپیڑا سل مخ اورانیگی، پیو چپیڑا سل مخ اورانیگی، خنو چوکڑما چوک پما پوہیگی، محبتا گور عشق کے خرابے گم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخکت کے گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما څوک په ما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې توره کنده کې روان یم، جولایی یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم، مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو چوک رما چوک پا ما پوهیگی. تا تا هیس ویلی نشم بی وسیده، جون می صده خویو قسم مجبوری ده، تا هیڅ ویلی نشم بی وسیده، ژوند می څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواری ده خو زما سپیره خواری ده، د ارمان کرلی نیالگی می وچیگی، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه اوسېزا، مخیل ما راز چین دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني شي چې ودی وینم، هغه چې خلقو به وینار غیږي خبر یار، هغه سړی I'll be
تیر وتم دی حادثی تا فکر وڑے پیو ساد نظر پچ تیر وتم هاغ زخم
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو